په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملن مو د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیوي مجله واورئ، په مخکې د دې سات خبرونو ته کابل کې د امریکا په خاني سفیر پرون د افغانستان د ولسمشري ولایتي شوراګانو انتخابات د بریالیتوب لور ته د افغانستان د حرکت نخو بلله. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر روسیې د ممکنه بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. او د روسیې په داغستان کې یو ملای امام د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شوی. په کابل کې د امریکا په خاني سفیر پرون د افغانستان د ولسمشري ولایتي شوراګانو انتخابات د بریالیتوب لور ته د افغانستان د حرکت نخو بلله. رونال نیومن وویل د افغانستان انتخابات د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسولیتونه په غاړه اخیستلی شي. رونال نیومن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د ورید 14 منټې انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ و. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په شمول د ناتو او ملګرو ملتونو سرمنشیانو په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون او د انتخاباتو په ورځ امنیت د افغانستان لپاره ستره بریا بللې وه. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان استازو پرون په اشخابات کې د افغانستان لاري د ورګاړي د پټلۍ په وسیله درو هیوادونو د یو ځای کېدو پر پروژې خبرې وکړې. د درې هیوادونو استازو موافقه کړې چې هغه تفاهم ته د عمل جامه ورواغوندي چې د تیر کال په جون میاشت کې د درې وړو خواوو ترمنځ شوی و. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان د ورګاړي پټلۍ د افغانستان لاقنی بندر سره ونښلول شي او بیا پر امو سین تاجکستان ته واړول شي. د دې پټلۍ جوړولو کار تیر کال د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور د ترکمنستان په خاوره کې پیل شو. افغانستان په سیمه کې واسینه هیواد دی چې وازی 15 کیلومتره پټلۍ لري. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان ګوندی هیوادونه د ورګاډو د پټلیو لوی شبکې لري. یو برتانوي سرتیری په افغانستان کې د قتل په خاطر د لومړنۍ محکمې د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړه. د ریپورټونو له مخې الکساندر بلکمن تیر کال په یو پوځي محکمه کې په افغانستان کې د یو ټپي طالب د وژلو په خاطر په لس کاله بند محکوم شوی و، خو د محکمې د دې پریکړې په اعتراض کې پرون د لندن محکمې ته د استناف غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې بلکمن په 2011 میلادي کال کې یو ژوبل شوی افغان وژلی و. د برتانیا د پوځ دغه پخوانی عسکر چې 9 کلن دی د همدې قتل په تور د خپل هیواد له پوځه وایستل شو. اوس ویل کېږي چې د لندن محکمه د ده د استناف غوښتنه ومني، ښایي د بند موده یې چې 10 کاله ټاکل شوي یو څه کمه شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په اوکراین کې د روسیې د مداخله پر سر پر دې هیواد د نور ممکنه بندیزونو په اړه خپلو کې خبرې کړې دي. په یوه اعلامې کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د اپریل پر 10 په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل یو وار بیا پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین له سرحدي سیمو خپل ځواکونه وباسي. په اعلامې کې ویل شوی روسي پلو بیلتون غوښتونکي د مسکو په ملاتړ د ورانکارۍ او ګډوډۍ د یو منظم کمپاین په ترڅ کې اوکراین بې ثباته کوي. د سپینې ماڼۍ اعلامې وایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا، اروپایي ټولنې نور نړیوالو شریکانو لپاره هغه اړتیا جوته کړه چې کچېری روسیه نور اقدامات وکړي نو اضافي بندیزونه دی پرې ولګي. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په اوکراین کې د روسیې اقدامات د منلو وړ نه دي. فرانک والټر شتاین مایر پرون په برلین کې یو خبري غونډه تویل باید د اروپایي ټولنې او امریکا تر څارنې لاندې د اوکراین او روسیې ترمنځ مخامخ خبرې وشي. د ناتو د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي عکسونه ښودلي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې شاوخوا 40,000 پوځیان له ټانکونو، زغره والو ګاډو، توپونو او الوتکو سره ښیي. ناتو وایي چې دا عکسونه د مارچ د 22 او اپریل د 2 ترمنځ اخیستل شوي. د روسیې ریا خبري اژانس د روسیې د پوځ د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي دا عکسونه پولې ته نږدې د 2013 کال د اګست د پوځي تمرینونو په مهال اخیستل شوي. برطانیې ډګرمن ګری ډیګن پرون د فرانسې په جنوب کې د ناتو په قرارګاه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو د اوکراین پولو ته نږدې په څه باندې 100 ځایونو کې د روسي پوځیانو څرک لګولې. دا هم ویل چې که دې ځواکونو ته امر وشي چټک حرکت کوي او اوکراین ته حقیقي خطر پیښولی شي. د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو ځای پر ځای کېده د اندېښنې پارولې چې مسکو له خپلې خاورې سره د کریمیا د تیرې میاشتې له یو ځای کولو وروسته ممکن پر اوکراین بل یرغل ته تیاری ونیسي. اخوا د اوکرين د مالی وزیر الکساندر شلاپاک وای کیف د پیسو لنډیوال صندوق څخه د مالی مرستې د لومړی برخه د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. شلاپاک پرون په واشنگتن کې د پیسو د نړیوال صندوق د پسلنۍ غونډې په څنګ کې خبريالانو ته ویل، موږ دلته د دې لپاره یو چې د پیسو نړیوال صندوق لخوا د شرایطو او وخت په اړه په لا ډېره دقیقه توګه خبرې وکړو. د روسیې د مالی وزیر انټون سلوانوف چې نوموړی هم په دې غونډه کې ګډون کړی روسیې د مالی وزیر انټون سلوانوف چې نوموړی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره واشنگتن کې خبريالانو ته وویل، مسکو د اوکراین لخوا د طبي ګازو د ناورکړل شو پیسو له کبله اندېښنه لري، خو چمتو دی چې له کیف سره د مالی مرستې په برخه کې له نړیوالو شریکانو سره همکاري وکړي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په 18 نیټه ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د 14 میلیاردو ډالرو څخه تر 13 میلیاردو ډالرو پورې پور ورکړي. د سوریې د څارونکو یوه ډله وایي دغه هیواد په ختیځ کې د سیالو یاغي اسلامي ډلو ترمنځ په خونړۍ جګړه کې څلیرش جنګیالي وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو وایي پرون د عراق پولې ته نږدې د دیار الزهر د تیل لرونکي ولایت د البوکمال په ښار کې جګړه شوې. په دې جګړه کې د عراق او شام د اسلامي دولت او نصره جبهې یاغیان برخه لري. نصره جبهه له القاعده شبکې څخه جلا شوې ډله ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکو وویل د شام او عراق اسلامي دولت جنګیالي د سکال په لومړیو کې لال بوکمال خرګوټي وایستل شول. د امریکا کانګرس یو مقرره تصویب کړي چې کده دغه هواد ولسمشر لاسلیک یا توشیه کړه په ملګرو ملتونو کې به د ایران لوري ټاکل شوی سفیر ته ویزه نه ورکول کیږي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې پرون په وخت له د مقرره تصویب کړه. تر دې څلور ورځې مخکې د امریکا مشرانو جرګې یا سنا هم ورته پریکړه کړې و. اوس دا پریکړه ولسمشر بارک اوباما ته د لاسلیک کېدو لپاره استول کیږي. د ایران لوري په ملګرو ملتونو کې نومول شوی سفیر حمید ابو طالبی په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت پنیولو او د 1400 سلوی خرزو په مخه د 250 امریکایي ډیپلوماټانو په يرغملو کې په لاسلرل تورندې. ابو طالبی د امریکا د سفارت په نیولو کې هر راز لاسلرل ردوي او وایي چې واځي د برمتشو کسانو ترجمانی کړی ده. او د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو ملای امام چې په یو کلیوالي سیمه کې امامت کوي په دزو وژل شوی. د داغستان پولیسو جمعې پر ورځ ویل دوه مخپټو برید کوونکو محمد زکریایف د کیزل یورود په سیمه کې په دزو وژل دي. ویل کېږي چې دغه ملای امام ځای پر ځای ساور کړی ده. څېړونکي په دې وژنه کې د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې د سختریزو اسلام پالو لاس لرل نه ردوي. داغستان له کلونو راهیسې د سختریزو اسلام پالو او تنظیم شوو جرمونو له کبله له راپیدا شوو ناکراریو سره مخ دی. وسلوال کسان ډېر کله پر پولیسو، سیمه ییزو چارواکو او منځلارو مسلمانانو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. خبرونه مل آزاده رادیو نه واوریدل. دوستانو مخکې لیدنه چې د آزاده رادیو مجله درته وړاندې کو یو ریپورت لرو. د کابل خاروالۍ د دې خار اوسیدونکو ملامت کړي چې د نیالګیو او شنو ځایونو په ساتلو کې له خاروالۍ سره همکاري نه کوي. د کابل خاروالۍ د سمسورتیا مسؤلی چې د پنځشنبه په ورځ د مدني ټولنو په همکارۍ د علاءالدین په پارک کې نیالګي کینول، خلکو غوښتل چې په ساتنه کې همکاري وکړي. د کابل اوسیدونکو وایي چې ونه او بوټو ته د ملي سرمایې په نظر ګوري او که خاروالۍ ډېر نیالګي کینوي نو د خار ښکلا به لا زیاته شي. په دې اړه له کابل د یوسف خان زادران راستول ریپورت او ری ورپسې د ساده رډیوی مجلله یادم مباسه.
د کابل خاروالۍ مسولین وای چې سکهالې د کابل خار په پارکونو او د غرونو په لمنو کې څلويخ زره میولرون کې ونه هم کینولي، خو دوی اندېښنه لري چې که خلک د ساتنې په برخه کې همکاري ونه کړي د خاروالۍ هڅې به نتیجه ورنه کړي. د کابل خاروالۍ د سرسبزې مشر نسرین صبری چې د ګډو مدني ټولنو په همکارۍ د پنځشنبه په ورځ د کابل په علاءالدین پارک کې نیالګي کینول، شکایت وکړ چې خلک د ښار په زرغونولو او پاک ساتلو کې لازم پام نه کوي. اغلی نسرین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاروالۍ لولوري هر کال په کابل ښار کې لسګونه زره نیالګي خودل کیږي، خو یو شمیر خلک نیالګي او د ګلانو بوټي باسي او خپل کورونو ته وړي.
مردم با ما 2% هم هم
خلک را سره یوازې 2% هم همکار ندی. کله چې موږ نیالګي کینو هیڅوک د دې اقدام نه کوي چې خلک پکې د تګ راتګ، فوټبال او نورو لوبو نه منع کړي. په مجموع کې له درې ستونزو سره مخ یو. په هغه ځایونو کې چې کټاري نوي رمی په شنو بوټو حمله کوي، په همدې ډول د مکتب زده کوونکي د بوټو د ساتنې پام نه کوي چې باید ور وښودل شي، او درېم د پولیسو، کورنیو او مسؤلینو نه پاملرنه ده.
د کابل د خاروالۍ مسؤلینو د معلوماتو لمخې سک کالې د درې لکو په شاوخوا کې زینتي بوټي او نیالګي د سړکونو ترڅنګ په خونځیو او پارکونو کې کینولي چې په ساتنه کې باید خلک همکاري وکړي. د کابل خاروالۍ د سرسبزۍ مسؤل وویل چې د کابل ښاروالۍ د چاپریال ساتنې په هدف په تیرو دریو کلونو کې د دې ولایت په 22 ناحیو کې 26 د تفریح لوی او واړه پارکونه جوړ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی د نیالګیو کینول او ساتل ملي مسؤلیت ګڼي او کوشش کوي چې د چاپریال د ښکلا او روغتیا په خاطر یې سمه ساتنه وکړي.
حشمت الله يم د کابل اوسیدونکو همغه توګه د مونږ کورنۍ سي انتخاباتو کې ونډه واخیستله. همغه شی باید د مونږ ورونه د خپل مملکت سرسبزي ته پاملرنه باید وکړي. باید هر فرد د کورنۍ باید یو نهال خو حتمن کې دي.
یو لاس یو انتفاق سو مونږ تاسو په خخ کارو یو ونی کې نو خپل وطن آباد کو
کاروالی ونی کې دي. مونږ دولت ور سره درو کومک کې وکي دا کنجه وکاګلې بس دي پاس کې د کې دي. مونږ سره مرسته کو مونږ ورته وبو اچو ولاز ما خپل دغه د زما دلته بشکې کې د موټر کې ور دغه ته بد دي لپاره زو وبو اچو ما چې دا وښ نشي.
هر کال د پسرلی پراتک په مرکز کابل او ولایتونو کې د کرنې وزارت او مربوطه ښاروالیو له لوري په سلګونو زرو نیالګي او زینتي بوټي کینول کیږي، خو د خلکو او اړوند ادارو د نه پاملرنې له امله ډېر یې بیرته له منځه ځي. په عین حال کې د کرنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوی د پروګرامونو له لارې دوی هڅې کوي چې سږ کال خلک وهڅوي تر څو د نیالګیو او بوټو ساتنې ته ډېر پام وکړي.
د آزادۍ رادیوئي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د آزادۍ رادیوئي مجله له یوې بلې خبرونې سره د دې اونۍ په رادیوئي مجله کې د یهودو د فولکلور یو نکل اوري. له آرزو زیارتوالي سره د برکوال مخیل مرکه او د هغې شعرونه اوري. ډاکټر نظام الدین کټواسی په دې باندې خبرې کوي چې ادبیات څه ته وایي او له ټولنې سره رابطه څنګه ده. د حمیم جلالزی دوه غزلونه هم اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
چک جمهوریت د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د باختر آژانس له ریپورت سره سم د هغه تړون په اساس چې په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی او په افغانستان کې د چک جمهوریت د سفیر میروسولاف کوشک ترمنځ لاسلیک شو، دغه هیواد ژمنه کړې ده چې د لوګر د مس عینک په ساحه کې د لرغون پیژندنې د تحقیقاتو د پراختیا او د دې ساحې د لرغونو آثارو د خوندي کېدو لپاره افغانستان ته شپږ 50,000 ډالره ورکړي. هرات که ده شهزاد عبدالله ده مقبری ده بیار غوانی کار پیل شو. ده نهم میلادی پیره دغه تاریخی ودانه ده کورانه و جگرو و ده زیارتکون که ده گرنگونی پا واجه پتیر و کلونو که زیان منه شوی با. ده هرات ده اطلاعات و کلتور رئیس آریا روفیان باختر آژانس ده ویلی دی چه ده ده زیارت ده رغوانی و ده زیارت بخوا که ده پارک جوڑول و پا کار با پا یونیم کال که 4,000 دلار و لگیگی. د یو بل خبر لمخې په بدخشان کې هم د میریار بیگ د مقبرې د ترمیم کار پیل شوی دی. دغه مقبره چې له درې پیړۍ پخوا وخت سره تعلق لري، د واورو او بارانونو په وجه د ړنګېدو له خطر سره مخ ده. میریار بیگ په 1015 هجري قمري کال کې د قطغن او بدخشان د سیمو واکمن شو او په دې سیمو باندې 50 کاله واکمني وکړه. او روستای خبر داد چه اطلاعات و کلتور وزارت للوی چارنوالی غوختنه کرده چه پا غور که در رادیو تلویزیون دزمکو دویشل و مخوانیسی. در تیر چارشنبه پاورز در غور پا مرکز چخچران که یو شمیر خلکو مظاهره وکړه او در دغخار در خاروال لخوای در رادیو تلویزیون دزمک غصبول او در زور پا خواندان و بند دویشل و غندل. اطلاعات و کلتور وزارت در دویش در مخنیوی لپاره للوی چارنوالی چخه در مرست غوختنه کرده. په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې په مختلفو ولایتونو کې دولتي ځمکې د زور خوندانو غصب کړي او یې په خپل سر په خپلو ملګرو او پلویانو باندې ویشلې دي.
آرزو زیارتواله د بلوچستان د زیارت د سیمې اوسیدونکې ده. دوه کاله پخوا یې د ژوندي مړي په نوم د شیرونو کتاب خپور شو. دا د خپلې سیمې د معارف په اداره کې کار کوي او په ادبیاتو کې د ماسټرۍ تر حده پورې زده کړې کړې دي. برکوال مخیل ورسره دغه مرکه کړې ده.
ارزو دا راته وایي چې ته په یوه غرنۍ سیمه کې په ساړه زیارت یا په غوڅکۍ کې اوسېدلې. په هغه سیمه کې پښتنې مېرمنې اکثره د تعلیم حق هم نه درلود، خو تا په شاعري پیل وکړه. څنګه زه وه څنګه دل شاعري سره مینه پیدا شوه؟
ښځې چې دي د ژوند په هر دغه کې دي، هغو ته هم خدای تعالی صلاحیتونه ورکړي دي. که هغه مېرمنې دي نو د خپل اولاد چې کومه روزنه دوی کوي ډېره ښه په ښه طریقه یې کولای سي چې دوی ته هر فیلډ په لاس ورسي، نو د چا زه کمی نه دي، د چا څه شاته نه دي. زما خپل پلار چې و هغه شاعر و، شعر شاعري یې کوله، هغه څه زه ډېره متاثر وم. او بیا ما چې کوم سبق ویلی دی هغه کې هم چې کوم کتابونه ما لوست، نو زما آرټس مضمون و او ما دلچسپي ډېره په شعر و شاعري او په دا مضامینو ادبیاتو کې لرله. او بیا ما ایم ای چې د هغه هم په پښتو کې وکړه، نو په دا وجه باندې زما ډېره علاقه ورسره پیدا شوله. او ما خپله هم ما ته به خپله قدرتي طور دغه و چې ما ته به خپله یو شعر رالی، چونکې هغه تور طریقه چې و هغه زما د بابا چې ده به لیکل او د کول ما به له هغه څه زده کړه وه، نو بیا به ما لږ ولیکي او آخر به مې کوشش به وکړي بیا به مې سم کړي. دارنګه زه چې وم شاعر سو.
ستاسې پلار محترم سید جمعه هغه څنګه چې تاسې ویل دغه خو هم د شعرونو دیوان چاپ و، دولس کاله تقریبا کېږي چې دی له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. تاسې چې به شعرونه لیکل، بابا ته مو ښکار کول یا ده به هم هڅولې چې شعر ولیکي کنه؟
هو بالکل. دا تر یو ورځ موږ کره ریډیو سټېشن والا راغلی و، یو مرکه و، نو په هغه کې بیا چې و ښځې وې، هغه ښځې کور ته رالی، ما خپله یو شعر لیکلی و. حالانکه زه خو ډېر جونیئر وم، ما دا همت نه شو کولای چې خپل پلار ته خپل شعرونه ورښکاره کوم. مالدی نه چې ما وخندي چې دا استاد څه لیکلي دي، ما ته ګډ شیان به و. کله چې د کوم مېرمنې کور ته رالی او د هغو د مرکه شروع شوه، بیا ما دا خواهش زار وکړ چې ما هم یو شعر ښایسته زه ورسره زه دوی ته ویل غواړم. زما پلار و بالکل که تا لیکلی دي نو ته ووایه ما ته. ما چې ووایه نو د بېخي ګسر راته حیران شو چې تا څنګه دا تا جوړ څنګه کوي او کله جوړ کوي. بیا ما هغه ورته وویل چې بابا ما خدای ته را کوشش دی زه نورم جوړوم لګیا. ما ډېر ولیکل، بیا خو دغه سره ژوند وفا ونه کړله. او ما سره د خپل کورنۍ د کوچنیانو د سنبالېدو بیا د دفتر کارونه وو چې دغه ما ته دونه موقع نه راکوله چې زه سمه کښېنم او دا ګډ سره په یو ځای کړم. او بیا یو ورځ ور وړم ده ته ووایم او دی ما ته اسلام هم وکړي. هغه ناجوړ سو، ډېر ناجوړ سو، بیا له ناجوړې پس نو هغه وفات سو. له دا بعد ما خپل شعرونه چې سره یو ځای کړل.
عموما په پیل کې چې کله یو شاعر شاعري پیل کړي، نو هغه چې د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کړي دی هم هغه ته ورته هغه ته نږدې ده شاعري کوي. تا چې شاعري پیل کړه، ته په خپله یوه ښځه زموږ په ټولنه کې خصوصا له ښځو سره ټولنیزې ناخوالې زیاتې دي، نو تا آیا هغه د شاعرانو پر پلونو ولاړې کنه که تا وغوښتل چې د ښځو دغه ستونزې په خپلو شعرونو کې منعکس کړي؟
یا ما د چا زه کاپي نه ده کړي. ما خپل چې هر څه لیکلي دي حالات واقعات ما کتلي دي، ما لیدلي دي، ما محسوس کړي دي. ما د خلکو د هم د خپل ځان هم او د خپل چار چاپیره د ښځو حالات ما صرف او صرف هغه څه لیکلي دي چې هغه حقیقت دي او سوي دي او کیږي لګیا دي روان دي. ما د ښځو دپاره شاعري کړې ده، لکه ما د ښځو دپاره کوم یو نظم چې دی هغه کتاب نوم هم پر هغه ایښی دی، یعنی ژوندي مړي. ما د ښځو په ژوند باندې څه لیکلي دي چې هغه باندې د چار چاپیر رواجونو دنیا اثر دی چې هغه که هر څه زده هم دي، که هر څه کولی هم سي، خو بیا هم چوپه خوله دي، صرف سوچ کوي او فکر کوي او اختیار ورسره نشته. نو له دا وجې زه ما د ښځو دپاره شاعري کړې.
راځه ارڅو ستاسې غزل به په دې برخه کې واورو، بیا ورسته بیا ستاسو پر شاعري خبرې وکړو.
زه به اوس یو نظم دی چې د کتاب سر نغم دی، عنوان ژوندي مړي. تا لیدلی دي کنه دي، تا لیدلی دي کنه دي، هغه مړي ژوندي مړي. پر یوه سوچ یې قبضه خپله، هر ساعت یې زړه وهلی. یوه سایه ورسره ملوي، ژوند یې ټوله هدیره وي. هر ارمان خاورې ایرې وي، هر امید یې بې معنا وي. یوه جذبه په زړه کې نه وي، هر خواهش یې وي نیمګړی. څه چې ګوري څه چې ویني، څه چې ګوري څه چې ویني، هغه مازی تش یو خیال وي. له خپل ځانه وي غافله، له هر څه نه بیګانه زړه. دلته خلک خو اوسېږي، هغه مړه دي ژوندي نه دي، هغه مړه دي ژوندي نه دي.
ستاس د کتاب نوم ژوندې مړې دی، لکه ته چې راوتلې دغه دغه جرات کړې دی، هم د قلم په لاس کې اخیستې دی، هم ته د تعلیم په اداره کې وظیفه تر سره کوې، فکر نه کوې چې مېرمنې هم په خپله باید یو څه جرات وکړي، دوی هم باید د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړي؟
او ولې نه، زه بالکل ما ګسه د خپلې علاقې کې د ښځو لپاره یو ارګنایزیشن خلاص کړی دی، 57 ویمن ارګنایزیشن په نامه، چې په زلزلو کې زموږ په علاقه کې زلزله راغله، هغه وخت ما وکتل چې د سړوی لپاره هم هسپتالونه هم ډاکټرانو هم هر څه وو، لیکن ښځې په کورو کې ناستې، زخمیانې در په دره نه جوړې هر طرح وي. بیا موږ په میډیا کې هم وګایدلو، موږ دغه غوښتنه وکړه، بیا زموږ دوی لپاره هم آرمي ډاکټرې رالې، چیان رالو، چې موږ دا هم انسانان دي، دا خو بودګان نه دي، وایي د دوی لپاره هم چې څوک پرده کوي یا ډېر دغه کوي، نشي تللی آرمي کیمپو ته، نشي تللی سړیو نارینهو ته، نشي تللی، هغه ځپلې دي په کورو کې ناستې دي، لیکن مجبوره دي ناستې دي. ما خپل آواز ته ډېره عاده پورته ځای رسولی دي، چې باید ښځو لپاره د ما خپل پارټۍ ته به بار بار دا خبره کړي ده، چې خپل یو وینګ خلاص کړو، دوی ته خپل یو کار په لاس ورکول سي، او نورې ښځې هم داسې دي چې په کورو کې غواړي، زړه یې غواړي چې شعر وکړي، شعر و شاعري. ما دا پارون هم یوې ښځې سره ولیدل چې هغې ما کتاب چاپ کړی دی، لیکن ګمنامه وه. داسې ما دوه درې نورې لیکچرران لیدلي دي چې هغه په پښتو کې ډېرې بهتر پیاوړي دي، او هغه لګیا دي لیکلو دغه کوي، لیکن ویره ژوي، موږ څنګه وکړو دا، موږ چاپ ته څنګه ورکړو، موږ څنګه وکړو، تا کومه طریقه اختیار کړل، تا ته چا دا نه ولیدل، ما کوه دنیا له کوم ځای ته کوم ځای ولاړه، موږ له پاغه ځای کې ولاړو، پاغه رسم رواج کې سره راګې.
ارزو ته پوهېږي چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې تر ډېر زیاته ونډه چې دغه د ښځمنو ده، خصوصا د زموږ په دغو سیمو کې چې کوم غاړې ویل کېږي، یا که د اتن نارې وي، یا دغه په ځینو سیمو کې انګی ورته وایي، په ژوب کې متلونه ورته وایي، ځینې خلک چغیان ورته وایي، په دې کې اکثره برخه د ښځمنو ده. آیا فکر کوي چې ښځې د شعر ویلو ډېر ښه استعداد لري، که دوی ته دا اجازه ورکړل شي او دوی ډېر ښه شاعري وکړای شي؟
خبرې دوی دي، یو خو لکه ته سوی په دوی کې دا خدای تعالی دا صلاحیت یې شې دی، چې دوی دا لکه بدلی لکه ټپې. دویمه خبر دا ده چې پر یو سړی غم ډېر سي، یو سړی چې غم داغه د اظهار یو ذریعہ یو لار چې کومه ده د زړه زرا وتل، هغه یو شیر، هغه یو بدل وي، هغه یو ټپه وي، لکه چیرې چې په کلو کې علاقو کې مرګونه سوي دي، تر سړیو زیات شي چې ټپې ور باندې وي، به چې ودول ولاړ سي، یو ورځ موخه ملاوي سي، پاپس کې سره کښې نو هغه دوی چې کومې ټپې وي بیا هغه راوړي وي، هغه د اظهار ذریعہ چې ده، هغه دوه دغه دي، یو خدای دا صلاحیت چا ته چا ورکړی خدای، او یو د غم د اظهار ذریعہ دغه بدل ده، دغه ټپه ده، دغه انګی دي.
یو بل غزل هم کړه ته ووایست.
زما په خپل ګرد کتاب کې سي زرګډو زیاته به زه چې زما دغه غزل خوښې. خوار زړګیا ناګومانه دي جړل په خوب کې، را معلومیږي تیر وختونه دي لیدل په خوب کې، چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې، چې به خندا وه خوشحالي وه په وړه کلا کې، نه جدایي وه نه غمونه دي ګالل په خوب کې. اوس چې څه اورې او څه کېږي مسلسل عذاب دی، له ډېره درده به دي خپل غاښ وچیچل په خوب کې. یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګوړه کې ستا، یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګوړه کې ستا، تورې تیارې وې شاوخوا چې مې کتل په خوب کې. د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو، د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو، خپل تصویرونه چې دی بیا بیا ښکلول په خوب کې. د وخت چاپېړو دې د مخ ګونه بدله کړله، و آینې ته چې دی ډېر ډېر بد ویل په خوب کې. ارزو په ټول جهان کې ویره د کستا په زړه کې، ارزو په ټول جهان کې ویره د کستا په زړه کې، په ویره ویره دې شعرونه جوړول په خوب کې.
تخلص ته ولی ارزو وټاک؟
نو زما ارزو، زما خواهش دغه شی و چې تعلیم د ښځو دپاره پرمختګ، شعر و شاعري د ژوند په هر معامله په هر دغه کې برابري، د دوی حقوق، نو دا زما ارزوګانې دي، نو ځکه ما دا ارزو تخلص دی. را باندې اوري له هر لوري د غم غسي خدایا، کله به زما د ویر وطن ته آرام رسي خدایا. د تور شپو تور تیارو مزل تر کومه کوم، ولمرختو ته به مې وچ دواړه نیمسي خدایا. د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې، د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې، ځکه ملنګ سوم چې څه خبره رسي خدایا. پر زکندن روح پرفتن لالا موش کاریژم، دا خبر ورکی که چی لز رشسی خدایا. دغه مو پیټی به ارزو پر سر لاڅو وړم نور، کاش کې د ژوند ترخه وختونه مې خواږه سي خدای.
یهود د دنیا په هغو څو قامونو کې حساب دی چې تر نورو پخوایې شاری ژوند پیل کړی او لیک لوسته یې مخه کړی ده. دوی د ولسی ادب او نکلونو له درکه هم شتمن کلتور لري. د ګربتانو ماڼۍ یو یهودی نکل دی چې اوس یې لینا شریفی لولي.
د ګربتانو ماڼۍ د مرخدیت په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې په چای خپل وخت له سهار تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثر خلک د خپل پاچا غوندې لټ، بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي ده به یې د لوستلو حوصله نه لرله. ده به ورته ویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورشوګانو ته په ښکار پسې وتلی وو. د دغه وطن خاوره خیراز او حاصل خیزه وه. اورښت پکې زیات وو او هیچ چا د وچکالۍ او کاښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویرې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کاختي راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل. هغې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره وویل چې ګېډه خو په ښکار هم مړېدلی شي. پاچا له خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورشوګانې او څړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په دریمه ورځ د غرونو په منځ کې یو نری لار ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. غره بلې خوا ته یو ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېدل. دغه سیمه ناستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو او بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مرغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې ان طبیعت هم ویده او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې سړې او څانګې او ډډې یې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لاڅه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناشنا سیمه کې مخ په وړاندې یوه ستبی روان وو ځکه غوټه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. لسی نوا بختل او بلی غاڑی تی د پراخی دخت پا پای کی او غر سهی کرد چه پسر بنده کلا تور تا ودانه کاریده. خو ترنگ چه غر بیخی دیر لری و نو سم نمعلومی دل چه دا با کلاوی او که حس ده خارو تیگو دیره ای. خو اوګد مزل ورسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه د غره په لمن کې په دین یت وړول چې سبب د کلا په خورونیږي. عجیب شپه وا د هیڅ ډول ژوندۍ ساري आवाज نه اوریدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یو لار ومونده. کدل ته هیڅ ژوندۍ ساري نه وینو د لار لکوم شوه. دوی مخ په کلا روان شول. لارا په بوټو او خو باندې پوخلې وا او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ور باندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګری به د غرمنځ تر رسیدلی و چې د ژوندۍ سارو لومړی نخې ولیده. دوی یو ګربت ولید.